په دې کې د نارینه وو ترڅنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره شوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشه یي موادو روږدي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګلفروشان وایي چې په دې وروستو کلونو کې د ګلفروشیو بازار تود دی. ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورال یوسف خان زدران را کوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لمړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلی وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کیږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت خوده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګل فروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په تیرو 10 کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او د کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 از پشت سرای عبدالرحمن خان تا با ایجرا ما همی کسب کارا میکنیم.
زه له 40 کلونو را پدی خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوو. ټول به و اته کسو د داوود خان و خو موږ په ارکی کار کاوو. هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، دا زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي ګل فروشي اوس ډېره وده کړې او په وروستیو لسو کلونو کې ډېر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی.
نن سبا په بازار کې امریکایي مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په چیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي. پولندی، هالند، چینایي او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی. نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایي او د نورو وطنونو تقریبا لس ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړوي
منتو از افغانی کده گلای افغانی کده و یک ذره قیمتش بالاتر است. چرا که
تر افغانی گلان و خارجی گلان گران دی. زکه تر دی ځای چرول کیږي، محصول کیږي. موږ هغه مصرف په گلا چو. زه له 500 افغانی تر 200,000 افغانی پورې خارجی گلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندی گل خمد دی چې د توی او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر گل باندې له 500 تر 1000 کلنو پورې کار کیږي. په همدې لټ ګران هم دی. په مرسل گلانو کې مقیمتي گلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 1500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانۍ تر 2500 یې خرڅوو. د ورځې نو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 1200 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونته یا کور از بمو انول مو جای گل فروشی نه داریم.
خو یو خبره باید وکړم چې زمون گل فروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ما کنه را کوي. دولت باید موږ ته ځما کرا کړی. اوس که هر څوک راشي موږ زوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ځغلوي. دولت څخه مو هله ده چې موږ ته یو ځای وټاکی چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له شلو کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د دې خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشکل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه دی افغانستان ګلان چې څه دی غون لرم. نیالګي وار شي شاید سرسبزي شایان لرم. اجور دی، مارپنګ دی، دغه توتو ونی دی، شاتوت دی، ګلان مرسال او تایګر او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. کان سرسبزي لپاره راوړم غوای چې دا منګه کشور لګ برحاله وګرځي کی سرسبزه وساتسي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. د عبارت وای چې څو ډول تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتری، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان دارم.
په لسګونو ډوله چې تخمې کرل کېږي، دا ګلان د یخ مقاومت نه لري، ژمی وچیږي، کال ته به یې بیا کرې. معمولا د کب په میاشت کې کرل کېږي، شل ورځې وروسته ګل کوي. په دغو ګلانو کې شبو ګل زموږ خپل وطني ګل دی، انتری وطني ګل دی، نورې ډیری خارجي ګلان دي. کابل ته نن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیل سیمو څخه راوړل کېږي. زموږ کاروبار عمده دی، موږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له دیرش څلوېښتو زرو افغانیو تر اتیا زرو افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلپروش مرکه هم واورو.
مهرباني نوم دې راته ووایه.
اتق الله ما دی ګلان کاروبار کوم.
څو کاله کی چې ګل فروشي لري؟
ډیر وخت کیږي، دوه دیار لس کال نام ډیر کیږي.
دلته به څو رقمه ګلان دی تا په ګلخانه کې؟
یو ډیر رقمه به
دا نمونه تر ته وای څه څه په نوم دی؟
انتری، شابو، ګل نرګس، دسکاولا، روز دا پاتونی دی، چاپاپار، صدبرگ پاتونی دی، انتری دا، گل جریبان خارجی دا، کاغذی دا، پنجه شیر دا، سرب خارجی دا، وطنی سرب دا، لابار دا، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرون دی، ناسیز، آقا آقا دی مرجان دی، داشان دی، زقوم دی.
دا گلان دیر لکم زیرا ولی؟
ډیر مونږ خپل پارم لرو شوکه نه راوړو. دا د شوکه ګلان
په دوه کې څومره وطني ګلان دي، څومره خارجي دي؟
وطني ټول وطني دي، کم تم خارجي دي.
دا د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادریږي؟
و
کوم ګلان مو خلک ډیر وړي؟
ګلان د پاتونی مړي، لکه دا یو نیم شاید د خپل کاغذي م دي جال توړي به کیږي، دا سدا زقوم، دا شال نګلوګړي.
ته دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده؟
قیمتي هغه غدا ګنګي پام قیمتي ګل مې ده، پنجه شیرو ګنګي پام.
په څو دی؟
لازر دی هغه بعده.
او دا بل دي چې
پنجه شیر هغه اته زره ده هغه قیمت.
او نور دا وطني ګلان دي قیمت په څو څو؟
وطني تراته سو وطنی ده.
د ورځې څومره فروشات لري؟
فروشات تقریبا لازرامي شل دره 15000.
کوم موسم کې ډیر فروشات ده ګلان؟
موسم د اول پسرلی کې موسم هیڅ سودا نه کړی، د سلاب نه ده.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکړي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي.
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپل دوستانو سلامونه، د فانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله او کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. اوس دغه بهیر چې مونږ دی، دا د اروپا په سطح باندې دی، او د چک ملګري، د جرمني ملګري، د بلجیم ملګري او ډېر مونږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، قصې لنډو کیسې لیکونکي دي، او هنرمندان هم مونږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړی دي؟ پراتلونکي څه پام کې لرئ؟
زمونږ فعالیتونه مونږ نوبتي غونډې لرو، خپلې په دوه میاشتو کې یو ځل خپله د پانوس ملګري سره راټولیږو، مشاعري کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره. یا مثلا دا زمونږ کار دی، او په زمن کې مونږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې هم ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوی وه، او مونږ د دې جوګه شو چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه مونږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی وو.
د کوم کتاب مخکتنه کړي شي راته معلومات راکړي.
او کتاب مخکتنه خو د ماده کتاب مخکتنه و به کسیار سره لطف کړو. ما یو مجموعه شری لومړی ټولګه مې ودا چاپ شو د ارغت چینه او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډیر دوستانو په ګډونو کې او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي. په دې کې اوله برخه لومړی برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ما شعرونه د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د ارغت چینه تاسو وویل د نوم جالبه نوم دی، که معلومات راکړئ د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی، ارغت کوم ځای دی چې د ارغت چینې نوم په خپل کتاب باندې ایښی؟
ارغچ زما کلی دی، ما د خاپوړ ځای دی چیرته چې زه پیدا شوم، او چیرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه د ما د پلار او د ما د ترونو د ما ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ وسیمه ده چې بر ارغچ په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده او دا ډېره مشهوره چینه ده او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پېژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اوریدلی چې تاسې ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اوریدلی چې ښکلی ترنم هم کوئ. که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلی غږ په ترنم راته ووایئ.
په دواړو سترګو ترمنځ
چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. خیال زما یوړو سوچ نوړی، خیال زما یوړو سوچ نوړی. داس لټوی مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. مول پکانو د هندارو زړه، مول پکانو د هندارو زړه. مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نوای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا. مادر ته جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا هغه د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقي ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زن په لوی مابد کې دی او بد کار دا و چې د مابد ونی بوټي وپلی. د لونو بوټو وښو او ګلونو سره ډیره مینه درلوده. همدا وجه چې د لوی مابد د باغوانۍ کار ده ته سپارل شوی و. د لوی مابد څنګ ته یو وړکی مابد و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کوه. یو ورځ چې لوی مابد ته خاص مېلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتګ په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډیر غرق و، په ګل بوټو یې لاس وهه. د بخملي وښو سرونه یې بیاتي کړل چې منظم شي. توی شوی وچې پاڼې جارو کړې. ټوله باغچه یې په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سنبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې یې راواخیسته. باغچې ته یې را کوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده. د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې راتوی کړې، او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې ویل اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل اوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پېښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته، او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیری څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو، او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ، او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه، او چړې یې پسې راواخیستې چې حلال یې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو، او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې ویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
پر روان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تیره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
شاعر رحیم سکندر په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د دری سر ته راشي او خپل غزل را واوروي. وروستی غزل مې داسې فیسبوک کې پورته کړی و چې خدای ته ګوره مرا ګوره لورا باندې اوري ګوره، زړه را کېنوم په زوره لورا باندې اوري ګوره، ما دې په خپل ذات قسم وي زه به حوصله کوم دا جګړه خو بس کړې نوره لورا باندې اوړي ګوره، ولې په ما لو کوې چې دا ځل به جلا اوسم نه مې درنه کېږي وروره لورا باندې اوړي ګوره، ښکلي چې پناشي لږ ترې خدای که سکندر یاد کړي ستا جدایی کړم بې سوره لورا باندې اوړي ګوره.
سکندر صاحب نه ډېر مننه کوو، د ډېوې دود راته زلپې زلپې کېږي، د ډېوې دود راته زلپې زلپې کېږي، له دې غمه په کاله کې ډېوې مړې کړم. اوس هم حکمن مسجد ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي.
ستا وجود
زما وجود ستا وجود زما وجود زما وجود دے ستا وجود بیا ہم فاصلہ لرو یو لری د دې با وجود او چرتا چې تیاری وی ترګمای وی او رڼا نه وی چرتا چې تیاری وی ترګمای وی او رڼا نه وی هلتن حتمی دا ضرورت دے دا رڼا وجود او جنگ دے ورور وژن دا وحشت دے په نړۍ کې خپور جنگ دے ورور وژن دا وحشت دے په نړۍ کې خپور خدایا ضرورت سو د دارنګ دنیا وجود او جنگ دے ورور وژن دا وحشت دے په نړۍ کې خپور خدایا ضرورت سو د دارنګ دنیا وجود ژوند بوی که ژوند و ژوند ببیا په ژوند ژوندی کړم ژوند بوی که ژوند و ژوند ببیا په ژوند ژوندی کړم مرګ ته غاړه نه دی ایښې لا هم دا زما وجود او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوي ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوي ته خوشحالېدلې چې شي ورک درنه زما وجود شور نه شو خاموش آشا نه شوه چې مسکۍ نه شوه سمانا چې پروت په بیدیا کې د بیدیا وجود او یا حکملا خدای تعالی سمینې په نومړان دیکړه یا حکملا خدای تعالی سمینې په نومړان دیکړه وای ورته دواړه وایو پر مې راکړی دا وجود
حکمل مسزین ډیره مننه کوو په نسایم په مستۍ سندرې وایم نن خې ډیرې د هستۍ سندرې وایم چې باغې نشم د خپل چم له سرودا چې باغې نشم د خپل چم له سرودا لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم د مشاعرې په دې برخه کې له خوسته راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه راواوروي
یو غزل وایمه چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي زم دا محفل په بې خوبۍ نه ارزي اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس راته مخان د جینۍ نه ارزي او ځینې کیسې وي په میلیونه رضانې ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي او پښتنو مه ځانونه مه شرموئ پښتنو ما ځانونه مه شرموئ نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره د سترګو لاندې نظاره خو ګوره نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي او په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي په هر یو ښکلي زړه به للخه نه وي هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي او چې نه جانان شته او نه جام درمانه دا زندگی په زندگی نه ارزي
قدرت درمانه ډیره مننه کوو ښکلي غزلونه یې راواورول پخوا وطن درته ورغاړي وطن اوس چې باران شي ماته ته یادېږي په شاګردانو تخته نه پاکوم ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي اسماعیل تسل زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی تګی زړګی مې رانه هغه غواړي څوک چې اوبه 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 سړی دی او تسل زما د وجود وینه او سا تسل مې سترګې او باڼه سړی دی سلامونه نیکی هیلې احترامات یو غزل دی ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې و ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسله ما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو اوس به راته هر ناروا بیخي روا وه خو شکر چې امی یم شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم اوس جماعته غوړه حلوا نه راي په دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو ټینګ تړون د محبت را سره وکړه راځه ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په میانو قضاوت را سره وکړه غزل دی وایي پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی کو
قربان دي شما موري تمي كيب دا زندگي پیدا بنش پلارا لكت دا سي سڑاي غزل غزل راولوی گلاسونا تری چاپیر کم پغی کمی ستارا لكت دا سي سڑاي خبر در سر نکی گیا تشل دزبا دی بلچر تشتاو خیارا لكت دا سي سڑاي ملنگ بدی لسیور سرا هر خوا تاویگم بیلالی می چنارا لکه تا داسی سره
تپا دا ولی دی روغ زانده و نای کرن خلق پردی مینه پس بر زنده بنا شفیقلا رنزر تا بلنه ورکو چراش یا غزل را باوروی
وی زدر نلالم خمیاد در سر تل پاتی دای زما دا وینو ساز که تا تا پهر پل پاتی دای نور بی غیرت دی دا یو سڑای چه خلق وجنی زمان پا کلی که بس دا غیوا تل پاتی دای او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شومه ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ورغوي ستا نامه لیکم او لولمې په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږ ژبه شاعر فرید احمد تسکین مه ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولی دی تسکین کړم ولی دی زخ پل کړم تا خو به زما نوم ته ګناه ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرما د هر ویښتنه مې خولې وباسي په دې باید خودمن ځاځی راغواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بھائی سات ملمنی د هما بشریت په زنجیرونو می د خپل زړه لیوانای تړلې او خالق ساد د دې سرکش شرب مخلوق لویره اوس می د کور د دروازې په خول کې سپای تړل
اوس هم د لیکل او لوستل بلا شوق لرم اوس هم په ورغوستان عملی کوم ولول می په دې بای د اوت پان ته بلن ورک اوس
لمړی دې دنو په ولاړې بیا می ونلې دې چلاړې لاړې په سلاړې بیا می ونلې دې انور بیتنه نه دی راته دغه دی لاړ یو شعر ما لیکلې و ډېر پخوا که چېرته هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زموږ زندگی په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباری دا مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جنۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز غږېده ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
त्यार श्वा रणाय रोडा लंग त्यार श्वा रणाय रोडा अदम चिमास्यो हवा